یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو په اړه ده، چې د ثبات او همپالنې ډله وایي په اوو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې پر بهیر تحریمونو تر هغو دوام وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ډله نوې قانع کړې. دوستانو، د دې خبرونې په لړ کې به نور راپورونه هم واورئ، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې د څلورمی سرحدی لوا قمندان جنرال ظاهرګل مقبل وژل شوی، دو عسکر ټپیان دي. افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفین وژل شوي. افغان بوکسر سهیل احمد مغلزی خپل انګلیس سیال بیګانا کاوټ کړ، او د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات خپاره کړي چې پرونی په دغه ښار کې دوه کسان په چړو ووهل. پوره خبرونه. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسؤول زاهد اتال ازادي راډیو ته تایید کړ چې د مارجې او ناوې ولسوالیو ترمنځ په لار په یوه ماین چاودنه کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال ظاهرګل مقبل وژل شوی او دوه عسکر یې ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مارجې ته روان وو، او لډلې د شمشا خصوصي ټلویزیون خبریال سردار محمد سروري د نن سهار په دې ماین چاودنه کې ټپي شوی. ټپیان په لښکرګاه کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي. د جزئیات وروسته خبرېږي. افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او وسلې له منځه تللي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولي تبسم په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه د افغان ځانګړو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول. دغه وسلوال مخالفین د احمد آباد ولسوالۍ اړوند د زرګل په سیمه کې غوښتل چې یو شمېر وسلې په یو کله ډوله موټر کې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي. نیکم هغه دوی د کشفي راپورونو په اساس په نښه شول او ځای په ځای هوایي برید کې ووژل شول.
د ښاغلي تبسم په وینا تیره شپه د سید کرام ولسوالۍ اړوند کوسین په سیمه کې هم د افغان ځانګړو ځواکونو په هوایي برید کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د یو بل خبر له مخې په لوګر کې وسلوالو طالبانو دوو ډلو په خپل منځي نښته کړې ده. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ ولسوال نور محمد عبیدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې یاد نښته د قاري اشرف او ملا متین د ډلو ترمنځ شوې چې پرون مازدیګر ناوخته پای ته رسیدلې ده. په دې نښته کې یو کس وژل شوی دی او یو بل ټپي دی. دوی دواړه طالبانو. طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي. د محمد اغې د ولسوال په خبره پیښه د دواړو ډلو د خپل منځي اختلافاتو له امله شوې ده. د افغانستان یو سوکوهونکی سهیل احمد مغلزی وتوانید بیګا خپل انګلیس سیال ناکاوټ کړي. د سهیل احمد مغلزی او ډایلن ډراپر ترمنځ لوبه بیګا شپه د لندن په یورک هال کې وشوه. سهیل احمد په خپل فیسبوک پاڼه د دغه لوبې جزئیات او عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي چې په دریم راوند کې خپل سیال ناکاوټ کړ. سهیل احمد افغان پروفیشنل سوکوهونکی دی چې تر اوسه 4 بریاوې خپلې کړې دي. یوازې یوه ماته یې خوړلې ده. د سهیل احمد او ډایلن ډراپر په لوبې سربیره د انګلستان د کامن ویلت یا ګټو او برټش اتلولۍ کمربندونو پر سر ګڼو نورو سوکوهونکو هم بیګا لوبې وکړې. سهیل احمد مغلزی یو 30 دی. دی په ماشومتوب کې انګلستان ته تللی و او هلته د سوکوهنې لوبې مخته وړي. د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات د لندن پولیسو د هغه بریدګار جزئیات خبره کړي چې پرونی په دغه خار کې دوه کسان په چړو وهل او دای په خپل د پولیسو لخوا په ډز وشتل شو. د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلی بریدګار 28 کلن عثمان خان په 2012 کال کې د تروریستي جرمونو په ترسراوي هم بندي شوی وو. یو بریدګر د لندن د ښاري خاصو پولیسو لخوا وویشتل شو او تاییدوم چې وژل شوی. یو شمېر نور کسان په دې پېښه کې ټپیان دي. د چارواکو په حواله چې په خټه پاکستانی عثمان خان نیت درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې یو مرکز جوړ کړي، دی او ځینې نور کسان چې له القاعده ډلې سره لاس درلود په 2012 کال کې بندیان شوي وو. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن له خپلو خلکو سره ژمنه وکړه ټول هغه کسان به ونیسي چې په دې پیښه کې لاس لري. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی. تر دې مخکې داسې ګڼل شوی و چې د مړو شمیر 143 دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي ښایي د وژل شویو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي. په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې دوه اونۍ مخکې د هیواد تقریبا 100 ښارونو ته خورې شوې. خو د ایران حکومت د مظاهرو له پیل سره سم تقریبا په ټول هیواد کې انټرنیټ بند کړ او له دې عمله دقیق نه ده څرګنده چې رژیم د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره څه کړي او څومره کسان وژل شوي یا نیول شوي دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي. په ایران کې ناکراری تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د نومبر په 15 ډیر خلک لارو کوڅو ته وتل. حکومت مظاهره چیان بلواګر بللي او ویلي دي چې د تیلو سټیشنونو او د پولیسو دفترونو ته اور ورته کړی. په ځینو ویډیوګانو کې بیا مظاهره چیانو پولیس او دولت پلوي کسان ملامت کړي چې قصدن په خپل دوکانونو او دفترونو سوځوي او پرې په دوی اچوي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو په اړه مو د دې خبرونه د سر موضوع راخیسته چې د ثبات او همپالنې ډله وایي په وو ولایتونو کې به د رایو د بیاشمیرنې پر بهیر تحریمونه تر هغه دوام وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ډله نوې قانع کړي. د دې ډلې ویان فریدون خوځون
مکتمدا ده چې اوس باید کمیسیون پوهېدلی و چې د افغانستان خلک اجازه نه ورکړي او د افغانستان خلک په دې اړه ډېر حساس چې د دوی رایو ته باید احترام وشي. که چیرې کمیسیون د خلکو غوښتنو ته ځواب ونه وایي، قانوني او مشروع غوښتنو ته، نو ممکن په نور اقدامات هم برکوري.
د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه به هم یو راپور ووري چې افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر د ناڅاپي سفر په اړه نن بحثونه کړي دي.
سفر غیر منتظره آقای ترامپ در افغانستان دو پیام داشته. اول مذاکرات صلح دوباره آغاز می شود با طالبا و طالبا آتش بس را منع یک پیشرفت خواهند پذیرفت.
د نور راپورونه هم لرو په دې خبرونه کې او په دوه منی مایی که به د زهرو کاروان اونیز پروگرام آوری. ورزو دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وایي تر کومه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته قناعت نه وي ورکړی، د افغانستان په اوو ولایتونو کې به د رایو د بیاشمیرنې د بهیر په وړاندې تحریمونه دغه راز روان وي. د دې ډلې ویان فریدون خوځون د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی غوښتنې مشروع دي او باید ومنل سي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
مننه فیرباجانی، سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. لکه څنګه تاسو ول، د افغانستان په ولایتونو کې لا هم د ولسمشری ټاکنو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر پر وړاندې تحریم پر ځای پاتې دی. په پنجشیر، بغلان، بدخشان، تخار، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پلویانو له لوري تړل شوي دي. د دغې ډلې ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل دوی به تر هغه خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي څو چې غوښتنې نه وي منل شوي.
مګتما دا چې اوس باید کمیسیون پوهېدلی اوسي په افغانستان خلک په دې اړه ډېر حساس دي چې د دوی رایو ته باید احترام وشي. متاسفانه چې کمیسیون د دوی رایو ته احترام نه کوي، په همدې خاطر ده چې دغه ولایتونو کې هم خلک اجازه نور کیږي او موږ د خلکو تر شا ولاړ یو او خلکو ته ډاډ ورکو چې د دوی غوښتنې باید پر کمیسیون ومنل شي چې هغه د قانون لمخې او د سرګرمنو لمخې هغه مشروع دي. که چیرې کمیسیون د خلکو غوښتنو ته ځواب ونه وایي قانوني او مشروع غوښتنو ته نو ممکن په نور اقداماتو هم لاس پورې کړو.
که څه هم ښاغلی ځون وایي دوی په رسمي ډول له خپلو پلویانو نه دي غوښتي چې دغه دفترونه وتړي او دا یو خود جوش حرکت دی چې دوی تر شا ولاړ دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې یو شمېر پلویانو د افغانستان په وو ولایتونو کې د کمیسیون دفترونه ځکه تړلي چې 300,000 بي بایومتریکه رایې باطلېدل غواړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټولې قانوني چارې د دوی صلاحیت دی او ټاکنیز ټکټونه باید مداخله ونه کړي. د دغه کمیسیون ویان صبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو به ډیر ژر د کمیسیون رهبری و پریکړه اعلان کړي.
موږ دې خاطر باندې چې تقینات ورکړو ټول ورځ دا پروسه ودروله دوی سره مو ګډه ناستې ترسره کړې مو دې قینات ونه کړو که چیرته بیا هم نتیجه ورنه کړي دغه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری په دې اړه باندې بیا خپل فیصله کوي د شته ظلمونو لوایح پر اساس باندې.
زبی سادات وایي په ټول هیواد کې باید 8255 محلونو رائے شمیرل شوی وي چې 20 ولایتونو کې دا پروسه بشپړه شوی او په پاتې 9 ولایتونو کې 1,390 محلونو رائے لبیا شمیرنې پاتې دي. له دې سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا وایي چې که دا حال دوام ومومي د ولسمشرۍ انتخاباتو پر وروستیو پایلو به منفي اغیز وکړي.
ما در همین مورد تمام تلاش خود کردیم که یک نوع میانجیگری کنیم.
دای وای موک په همدی اړه خپل ټول هڅې وکړي چې د کمیسیون او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ منځګړیتوب وکړو چې دا مسله حل شي. خو له بده مرغه بریالي نشو. اوس که کمیسیون د رایو له بیا شمیرنې پرته لومړنۍ پایلې اعلان کړي دا به په وروستیو پایلو منفي اغیز وکړي او که دا پاتې وو ولایتونو رای هم اعلان نشي نو دا خو بیا بې معنا ده ځکه د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره باید وروستي ولایت اعلان سي چې په ټوله کې څومره رای دي. له دې سره فریباجان دا اوس کومه اعلامیه مختاره ورسیده. البته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوري هغه دوه درې موارد ته په اشاره کړې ده. لومړی دا ویل دي چې دوی د قانوني حق دی چې باید له دغه پروسې څارنه وکړي او هیڅ ټکنیس ډله یا ټیکټ د دې اجازه نه لري چې هغه په چارو کې مداخله وکړي. همدارنګه بلې دا ویل دي چې دوی د خلکو رایو به حفاظت کوي او له کاندیدانو یې غوښتنه کړې چې په دې اړه د دوی اطمینان ولري یا د باوري ووسی چې یوازې هغه رای به وشمیرل سي چې بایومتریک شوی وي. بله فریباجانی
د زه تمننه کوم فیروزه عزیزی. دوستانو و امر دل چې د صحبت او همپالنې ټاکنیز ډله لا هم وایي چې دوی قناعت نه لري او په وو ولایتونو کې به درای بیا شمیرنې ته اجازه ورنکي او دغه راز راکټنګ چې پر راپور کې مو اوریدل په د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې اعلامیه وایي چې هیڅ انتخاباتي ډله د حق نه لري چې دوی په کار کې مداخله وکړي. خو هغه د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو بیا په ولایتونو کې د انتخاباتي ډلو لخوا د کمیسیون د دفترونو د دروازو تړل د حل لار نه بولی وایي چې دا به د انتخاباتو پر پایلو منفي اغیز ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په کار دی چې کمیسیون له انتخاباتي ډلو سره د بنسټونو په حضور کې خبرې وکړي. له شغل رشید سره بیا هم زما همکاري فیروزه عزیزي مرکه کړې ده چې په سر کې ورڅخه د دې ستونزې د دوام د اغیزو په اړه پوښتنه کړې ده.
په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د اعتراض په بڼه باندې فکر کوم چې دا د ټاکنو اوسنۍ وضعیت ته نور هم ادامه ورکوي او د پروسې په ګټه هم نه ده. اعتراض موږ مخکې یادونه کړې وه چې فکر دا د مرکزي دفتر سره په جدي ډول مطرح شي او کمیسیون ورته قناعت بښونکی ځواب ووایي، اما د دفترونو تړل دا د حل لاره به ده او د پارلماني ټاکنو هغه تجربه کېده چې تکرار کړي چې پایلې شپږو میاشتو کې اعلان شولې او اعتبار هم د ټولو خلکو سره د پوښتنې وړ و. نو زر تر زره باید دغه وضع مشکل حل شي او د ثبات همپالان ټینه او هغه نور محترزین چې دي په دې اړه باندې انعطاف وښي. انعطاف په دې معنا نه چې دوی خپل اعتراض نه لاس واخلي. اعتراض دا ده چې دوی هر څه موارد لري کمیسیون سره نظر بسطونو په حضور کې مطرح کړي کمیسیون به موږ هم ځواب ګوی کړو، اما دفترونه باید پرانیستي.
کمیسیون وایي چې ثبات او همپالنه ډله له دوی سره قناعت نه کا، یا چې دوی ورته قناعت ورکوي په لومړي سر کې منی وروسته نه. بل خپله ټاکنیزې ډلې سره چې موږ خبرې کړې ثبات او همپالنې سره، هغوی وایي تر څو چې د موږ غوښتنې ونه منل سي موږ به اجازه ورنه کړو. اوس څه فکر کوئ، ته څه کول په کار دي د دې لپاره چې دا پروسه پر مخ لاړه سي، خلکو باور ته زیان ونه رسیږي؟
کمیسیون ویلي چې موږ د سلو غونډو په شاوخوا کې درلودلې او قناعت نه حاصله کړی. خو دا ستونزه ده، کمیسیون ده چې کمیسیون دا غونډې بے د مطبوعاتو او بے د سار بنسټونو څخه ترسره کړي دي او معلومی کنه چې کومه خوا ستونزې لري. زموږ د ورستنۍ وړاندیز هم دا و پر اعلانې کې چې کمیسیون یو پرانستې غونډه ترسره کړي، په هغه کې همدغه تخنیکي ډلې د ټول ټکټونو حضور لري، د دې اعتراض واورېدل شي، د کمیسیون ځواب به موږ واورو، د قانون په درشل کې هلته به معلومېږي چې د کومو خوا موضوعات ستونزمن دي او څه باید وشي. نو په هغه وخت کې موږ کولی شو چې ملامت ملامت وي، سلامت سلامت وي. او دا فکر کوم چې د کمیسیون لپاره ډېره اړینه ده که غواړي دغه کشاله حل کړي، یو پرانیستې غونډه ترسره کړي، مطبوعات هم باید حضور ولري تر څو خلک پوه شي چې غوښتنه څه دي او د کمیسیون ځواب څه ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو، ازادي راډیو د سهار د وو د مخشان تر وو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د افم پر سره شاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای سي. ورزو اقتصادي خبرونو ته چې خاطر پرده سي وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ وسنۍ خونې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د کابل ولایت له سیمایز ادارې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دې خونې وین جناقان وی د شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل، د دې هوکړه لیک په لاسلیکېدو سره به خصوصي سکتور د کابل ولایت د مهم اقتصادي پروژو په بل کېدو کې برخه ولري.
پروژه مختلف، مثلا سرکسازی، ساختمان سازی، پلها، داس پلها، پارکای تفریحی و تمام پروژه‌ای که ولایت کابل
داریم. د خغلی نوید په خبره روان المریز کال کې په کابل ولایت کې د شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت بیلابیلې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي چې لګښتې د سیمه ایزې ادارې له بودیجې څخه ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې وایي دغه شان وایي چې د دې هوکړه لیک په پلي کېدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د متشبثونو عالی بورډ په کابل کې د رومیانو د بیې لوړېدل د اندېښنې وړ بولي. د دې بورډ رئیس رحیم الدین حاجی آغا د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل، د سړو خونونو شتون د هوا سړېدل او نور هیوادونو ته زیات صادرات هغه لاملونه دي چې لامل یې د رومیانو بیل وړه شوې ده. نوموړی وایي اوس مهال د کابل په بازارونو کې یومن رومیان له 8 تر 900 افغانۍ پورې خرڅیږي.
البته یکی خو فصل زمستان است، موضوع دیگه هم ایت است که یک ذره صادرات ما در رومی، در ارتباط رومی در خارج خوب بوده. مردم فصل گذشته زیاد کشته بود.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر رسمی بیوی پروان کال کې په یو شمیر ولایتونو کې سړی خونی جوړی شوی، خدا بسنه نه کوي. د خاغلی رسمی په خبره دوی پلان لري چې په راتلونکي 1399 کال کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې نورې سړی خونی هم جوړې کړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ اویا پوله، یو ایرو شپږ افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ اتیا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
له خطر پردې څخه مننه کوو. دوستانو، اوس به ورسو هلمند ولایت ته. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یو چاودنه کې یو افغان جنرال وژل سوی دی. د دې پېښې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار الیاس دایی را سره د هلمند ولایت څخه د ټلیفون پر کرښه دی. دایی صاحب، خبرونې تر شا راغلی که تاسې په دې اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکوئ چې دا افغان جنرال څوک او څومره مطرح کس دی او څنګه وژل سوی دی؟
پرباجان غیر رضا ته مننه، سلامونه ومنئ. دا زهرګل مقبل، جنرال زهرګل مقبل نومېدی، په هلمند کې د څلورمې سرحدي لیوا قومندان و. د غوښته چې د یو شمېر افغان ترتیرو او مطبوعاتو په ملتیا د مارجو سوالي هغه ملاق ته ولاړ چې یوه ته مخکې پیل شوي او معلوم پرمختګ یې هم کړی و، چې پاره کې د ناوې او مارجو ولسوالۍ په منځ یو سیمه کې د سړک د غاړې ومن البته ور برابر څه د هم یو ټانک موږ هم په دغه کاروان کې وو دا پیښه موږ تر په وړاندې وسول چاودن رامنځته شول د 200 کې ټپيان څو د ډرایور په شمول او دې پکې ووجل شو تر څنګه په دغه هم یو ټانک کې د شمشاد تلویزیون خبريال سردار محمد کروري هم وو چې وسپلن په ټپي وو زیات کړي او په ایمرجنسي کې تر لمرنیو مرستو لاندې دی او عملیات روان دي
بلې د دې پیښې مسولیت تر اوسه پرې چا منلې
نو تر اوسه پرې چې موږ د طالبانو اړوند د وسایل یا د خبرونو دی شوولو توکي تعقیب کړی دی دوی پرانه راخسته خو معمولا حکومت د سړک د غاړې اکثر مینو پر طالبانو ورکړي خو طالبان تر اوسه پرې اړتیا نه لري
بلې د دې سب کته هم تاسو اله ته په سیمه کې یاست او ورځنی راپورونه اوري دغه ماينونه په مجموع کې په هلمند ولایت کې څونه یو لوی ستونزه ده دقیقا د هم د پیسو د افغان پوځیانو په وړاندې او د عام خلکو د لپاره په لوی لارو کې دغه څونه خلک د دې ستونزې سره مخامخ دي او څونه ځنې او په تشویش کې دي
اوس پیلن چې اواز سره د جګړې موسم نه دی تر ټولو لوی خطر او تر ټولو لوی وسله چې د دولت وسلوال مخالفین یا د حکومت یا د حکومتي ترتیب په ضد کاروي هغه د ځمکې لاندې مینو دي چې معمولا دوی ترې د افغان ځواکونو په ضد استفاده کوي دوی وکړي اکثره رموټي مینو دي یعنی د لیر کنټرول دونکو دي چې دوی کولای شي پر ځانګړي هدف باندې هغه ته انتظار ورکړي موږ د دغه عملیات د اوس مرزي روان دي دغه عملیات د پیل پر مهال د 200 میوان کول اردو د کمانډان تورن جنرال زبی الله مومن څخه پوښتنه وکړه چې آیا د عملیات په ضد مقاومت ته هغه ول چې نه مقاومت نشته مېنونه ځد کړل شوی دي نو ځکه د دوی پرمختګ سلو کړی دی او دوی په ډیر د ټیک ډول دغه مېنونه کاږي او دا پرمختګ کوي چې روسیا هم نن د مېنونو د ډیروالي او بیلګه دغه و چې دا څه شرمنسته
د دې زته مننه کوم الیاس دای دوستانو تاسو واوریدل چې د هلمند کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د تلورمې په لور واقمندان جنرال ظاهر ګل مقبل نن د ماين په چاودنه کې وژل شوی دی زموږ خبرونه ده ملري
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په ناڅاپي سفر او د سولې په اړه پراخ بحثونه درلوده د غونډې ته زما همکار رحمت الله افغان ورغلی و چې هم د وسره سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی افغان صاحب خبرونه ته شرغلی تاسو د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته ورغلی وې دوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر په اړه څه بحثونه درلوده
بلی فری باجان تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه تا چې یادونه وکړه د ولسی جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د بلابلو مسلو ترڅنګ د افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد شرم ناڅاپي سفر او همدارنګ د سولې په مسلو باندې خبرې وسولې یو شمېر وکیلانو افغانستان ته د ډونالد شرم سفر چې لومړی سفر ده په نیک پال نیسی او چې دغه به د افغانستان سره د محل مرستو تازه کېدل یو خبیل قدم دوی وای چې دغه د سفر له سولې سره مستقیم تړاو لري بحثونه ورسته د ولسی جرګې عمومي رئیس امیر رحمان رحمانی په دې اړه وویل
سفر غیر منتظره آقای ترامپ در افغانستان دو پیام داشته اول مذاکرات صلح دوباره آغاز می شود با طالبا و طالبا آتش بس را منع یک پیشرفت خواهند پذیرفت افغانستان باید آماده گفتگو و مذاکره باشد تا زمانی که صلح در افغانستان عملی نشود همکاری و حمایت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادامه خواهد داشت و در کنار مردم افغانستان خواهد بود
همدارنګه ښاغلی رحمانی وای هر هغه هڅې چې د هیواد با عزت سول راوړي موږ د ولسی جرګې ملاتړ کوي همدارنګه ولسی جرګې په حکومت باندې قاغ وکړ چې د سولې د مذاکراتو لپاره وړاندې باید د سولې پاړه باندې د یو لوی اجماع چې پاغه کې سیاسي احزاب همدارنګه بلابل نور اقشار ګډون کی باید رامنځته کیم همدارنګه دوی ویل چې وربان دی وړاندې شرط په توګه چې د افغانستان د حکومت او د متحده ایالاتو لخوا طالبان ته وړاندې سوی د باید طالبان یو منی فریباجن ته په داسې حال کې ده چې تیر وړ مورز د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته راغی او په ګرام هوایي اډه کې د خپلو سرتیرو ترڅنګ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره ولیدل. همدارنګه د خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تل طالبانو سره خبرې پیل سوي دي خو دواړو ولسمشرانو د ارګ د اعلامیې له مخې دواړو په دې باندې تاکید کړی د وړاندې لدی چې وسلوال طالبان له افغانستان یا له امریکا سره خبرې پیل کړي باید دوی ورباندې یو مخکنی شرط په توګه ومني چې د ښاغلي ټرمپ په خبره طالبان غواړي ورباندې ومني. بلې فریباجانې
ډېره زیاته مننه کوم رحمت افغان. دوستانو لکچې وه مورید ل امریکا متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان ته راغلی و او په یو ناڅاپي سفر راغلی و دلته د سولې په اړه د افغان ولسمشر سره بحثونه درلودل او دغه راز یې د خپلو سرتیرو سره ولیدل. ورسو یو شمېر کابل ورځپاڼو ته چې هغوی په خپلو مقالو کې په دې اړه څه لیکلي دي د دغو ورځپاڼو سرټیکي اجمل تورمن لوستی دی.
سرخط خپلواکی ورسپړې په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر طالبان نرموي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړمش په نوښت په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغی. نو مورید بګرام په وایي اډه کې له ولسمشر غنی سره د لیدنې ترڅنګ امریکایي عسکرو ته وینا هم وکړه. سرمقاله لیکونکي لیکي ولسمشر غنی او ډونالډ ټرمپ د لیدنې پر مهال د افغانستان کونو د سرخندنو د ستاینې ترڅنګ ټینګار کړی چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن وي نو باید اوربند وکړي. په سرمقاله کې راغلي ټرمپ ویلي چې طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي او تمه لري چې دا ځل به نه یوازې دا چې اوربند ته غاړه کېږدي بلکې دا پروسه به له ځنډ سره مخ نه کړي. په سرمقاله کې دغه شان راغلي چې دواړو ولسمشرانو له افغانستانه بهر د ترهګرو د زالو له منځه وړل هم ډیر مهم ګڼلی دي. د سرمقاله لیکونکي په باور په ټوله کې افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ راتک او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او سولې په برخه کې ګډ دریس او اقدامات د هیواد په ګټه تمامېدلی شي او که دواړه لوري همداسې مخته ولاړ شي لرې نه ده چې په افغانستان کې د روانې پردې جګړې ټغر ټول او افغانان سوله ییز ژوند ولري. ویسا خپلواکی ورځپاڼې بیا افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شان راتګ د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بللی دي. ویسا لیکي افغانستان دا مهال د یوې بې دروازې کور حیثیت لري د چا چې څه وخت زړه وغواړي ورته راځي او چې کله یې زړه وغواړي بیرته ځي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره کله چې د امریکا ولسمشر دا شان راځي د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو موضوع سره خامخا تړلې ده. د سرمقالې په پای کې راغلي موږ په داسې حال کې چې له نړیوالو په کلکه غواړو چې زموږ د ملي حاکمیت او استقلال سری کرښې وپیژني او رعایت کړي. له خپلو چارواکو هم په کلکه غواړو چې د دې تاریخي هیواد له حیثیت سره لوبې نه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي دي. د هیواد په سرمقاله کې په دې اړه راغلي چې د ښاغلي غني او ولسمشر ټرمپ په دغه 45 دقیقې لیدنه کې پر کومې مهمې مسلې چې ډیر بحث شوه هغه په افغانستان کې د سولې لپاره شمنتیا و. سرمقاله لیکونکي لیکي د سولې لپاره د دواړو ولسمشرانو لومړی غوښتنه اوربند و. هغه اوربند چې په باور د سولې لپاره لومړی شرط او سره کرخه بلل کیږي.
او سمستا سیره غلی پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې راز ما زغ دې تر ولسمشر ورسیږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د ګریشت ولسوالۍ ته نیولې ده د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه د امبر غلای کیږي دولتي پولیس هیڅ مخنیوي نه کوي. پستر ګوینه غله دځې کوي د خلکو شش متر پیسې اخی او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوسټو کې ناشتي شورا ولسمې نه غوښتای سره خبره کوم.
زه محمد کار سروان یم د کندهار ولایت سفر په تماس کې یم. آزادی تر دوی ممکران تم ډیر ډیر سلامونه وایم. نو تاسو څنګه هم دغه هله ورته د شتا سو په زندانو باندې ورته وروره په خپل شخصي زندانو کې ډیر مشکلات سره بنجان مخ شو. نو دغه بنجان څخه ولې یو تحقیقات نه زم کې چې ولې د سینا سره کې ترنوالان څخه زما دا غوښتنه ده چې تاسو ولې داسې کوئ د بل مسلمان مکشن ولې دا خواران مزدوران چې د کلو کلو څخه ناست دي څه پکې وایي لا تاسو چاته کال په تېر کې نو د دې به څه ژوند یې دی چې رایلاسې ځوانان لاړه هلته بنجان دي اوس سپین شری شول بچیان یې سرپنا نه لري چې بل څوک سرپنا ورکړي سرپرستان یې نشته د کور ده نو زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تاسو په دې بنجان باندې څه کوئ بنجان ډېرې ستونزې سره مخ دي څوک مریضان دي چا دنګونه کړي دي نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بنجان یا خوش کړي یا دوسیه وسړي وسلام په اختیار
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغام